ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
අස්සලාමු අලයිකුම් ග්‍රෑන් උරුදුන්කෝ, ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ නැන් ද ජරතුස් කාල දුදරා යවිෂ්ටම් ද සිතම්බර් දමියෂ්ටි දොයි මනේට ද දවක් ප පාකිස්තාන් කි ද මාහාම් ශපක් බජීදි افغانستان کی پنسنی اودل تے پ واشنگٹن ڈی سی کی دے سحر نہ بجیدی د وائس اف امریکہ ریوا پ دیو ساتھ خبری خبرونه کی درتا ز محو چلیل ہر کلی وایم او اول ستاسو پام را کرتوما تا اس وقت تازہ مهم خبرونو سٹ کوتا د امریکہ د گڈ واکونو مشر جنرال مارک ملی پینٹاگون کی خبری اعلان تویل دی چې امریکا په افغانستان کې د داعش تر هغړډلې لخوا غواخ مقابله لپاره د طالبانو سره د ممکنه کار کولو امکان نه ردوي. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې 14 میلیونه خلک د خوراک د کمی سره مخ دي او دوی سره مرستې لپاره په سمدستي توګه 200 میلیونه ډالر پکار دي. د پاکستان بلوچستان پر چمن خار کې شاوخوا 50 کورنۍ افغان کډوال دا وخت په ارضی خیمه بسته کې پراته دي او د مرستې غوښتنه کوي. خو چارواکي وايي د پاکستان حکومت لخوا اجازه نشته نو دوی به واپس افغانستان ته لیږل کیږي. سټکی تاسو ورېدل او زه غوښ شه د خبرونو تفصیل ته. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک ملی د نهي پورس پینټاګان کې خبري اعلان وکړي دي چې امریکا په افغانستان کې د داعش تر هغه ډلې لخوا د ګواخ سره د مقابلې لپاره د طالبانو سره د ممکنه کار کول نه ردوي. که څه هم چارواکو خبرداري ورکړي چې د نورو مرستو تمه نه لري. هغه ملي زیاته کړې چې موږ نه پوهیږو چې د طالبانو راتلونکي به څه وي. خو زه تاسو ته د شخصي تجربې په بنیاد ویل شم چې دا یو بیرحمه ډله ده او دې کې به بدلون راځي یا نه دا قتل لا پاتې دي. د امریکې دفاع سیکرټری لایډ آستن هم طالبانو سره د ګډه کار کول امکان له پامه غورځولو هڅه کوي. کله چې د داعش خراسان ډلې خبره راځي د زیاته کړه چې موږ طالبانو سره ډېر په محدود مسلو کار کړی او دا هلته نه زیات نه زیات خلکو روباسلو لپاره وو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې 14 میلیونه خلک د خوراک د کموخ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوراک اداره نړیوال خوراکي پروګرام هڅه کوي چې د دوی مرستې وکړي او دوی ژمن دي چې په هواد کې د مرستې رواني وساتي. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر انټونیو ګوټیرس په ټولنیزو رسنیو ټویټر ویلي تیر یو اونۍ کې دوی شاوخوا 80,000 خلکو سره خوراکي مرستې کړې دي. خو د دوی سره موجود خوراکي مواد به تر اکتوبر ختم شي. نو موږ وايي دوی ته په سمدستي توګه 200 میلیونه ډالر پکار دي چې د افغان ولس خوراکي ضرورتونه پوره کړي. انټونیو ګوټیرس ویلي چې شاوخوا نیمایي آبادی بشري مرستو ته اړتیا لري او افغان ولس دا وخت د نور کله نه زیات د خطر سره مخ دي. نړیوال خوراکي پروګرام په ټولنیزو رسنیو لیکلي په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هم په زیاتی دودي. د غنمو بیه د 13-15 کالو په پرتله 30% زیاته شوې ده. نړیوالو ملتونو لخوا د مالی مرستو بندیز په د افغان کورنیو پښتونځو کې لا نور زیاتوالی راولي. په چمن سردی خار کې شاوخوا 50 کورنۍ افغان کډوال دا وخت په یو ارضی خیمه بسته کې پراته دي چې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د افغانستان د شمالي برخو څخه د سر په امان کېدو او هلته د بیروزګارۍ کچا سیوا کېدو له وجې پاکستان ته راغلي دي. خو د چمن ضلع مرستیال کمشنر وایي چې د افغانانو ته ارضی خیمه بسته جوړولو اجازه د حکومت پاکستان لخوا نشته. دوی به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. که چرته په نړیواله سطح باندې پاکستان ته کډوالو راتلو اجازه ورکولو خبره وشوه بیا به دوی ته پاکستان ته د راتلو اجازه ورکوي. د افغانستان د پنچیر ولایت یا صوبې په سر د مقاومت یا مزاحمت کوونکي شمالي اتحاد او طالبانو ترمنځ د خبرو د ناکامه کېدو وروسته سخته جګړه شروع شوې او مزاحمت کوونکو دعوه کړې چې د طالبانو بریدونه یې په شا تمبولي او په غټه کچه تاوان یې ورته اړولي. په پنچیر کې د مقاومت کوونکي شمالي اتحاد مشر احمد مسعود کوي. احمد مسعود د احمد شاه مسعود زوی دی چې چاچې د 1990 په لسیزه کې د طالبانو پر ضد مزاحمت کړی وو او بیا د القاعده وسلوال وژلې وو. د ملګری ملتونو پرمختیايي اداره یو ان ډی پی خپلې وروستۍ نظر پوښتنه کې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې تر نیمایي زیات خلک نالوستې دي. دا خلک وایي حکومت په دې سیمو کې د شروع نه تعلیم ترلاسه کولو ته پاملرنه نه ده کړې. د یو ان ډی پی د تازه نظر پوښتنه د قبایلي ضلعو نږدې 15,000 کورنیو ته د راټول د یو ان ډی پی دا تازه نظر پوښتنه د قبایلي ضلعو نږدې 15,000 کورنیو نه د راټول کړې شو معلوماتو په اساس کړې ده. امریکي ویلي د زیارت یا پنځبي دروځي نه پاکستان ته د نورو سلويخ لکه فایزر ویکسین ورکول پیل کوي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا پیخي بیا سیوا شوې دي. د سپینې مانې وایان وی او ای ته ویلي د کورونا ضد دا ویکسین د هغې دوه نوي لکه مودرنا او فایزر ویکسینونو علاوه دي کوم چې امریکا د جون په میاشت کې پاکستان ته ورکړي وو. امریکا پاکستان ته دا ویکسین په داسې حال کې ورکوي چې په پاکستان د کورونا ډیلټا ډول په تیزی سره خوريږي او په تیر شواروس کې په پاکستان کې د کورونا څخه نور یو کم نوي کسان مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا دی وړي ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. په دې یو ساته خبری خبرونه کې د افغانستان د سیمې په اړه باندې یو شمیر اهم رپورټونه لرو. را سره ملوسه امریکایي چارواکي دا خبره لپاره نه غورځوي چې د طالبانو سره د داعش د ګواښونو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی د نهه سه شنبه په ورځ پینټاګان کې خبریالانو سره د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتو وروسته په اول ځل په دې لړ کې خبرې کړې دي او ویلي دي چې د داعش د ګواښونو په ضد د طالبانو سره په کار کولو خبرې کېدی شي. څړونکو وایي که څه هم د غربي نړۍ ځواکونه د افغانستان نه وتی دي، خو دوی ګڼي چې داعش دا وخت د دغه سیمې او ټول نړۍ لپاره یو لوی خطر دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار مختار خلیل په دې رپورت کې راکوي.
امریکای په افغانستان کې د داعش د ترهګر ګوند د ډلې خلاف افغان طالبانو سره په شریکه د کار کولو امکان نه لري رد کړي. اگر ک چارواکو طالبانو نه د زیات امداد د امید په باب له احتیاط کولو وینا کړی دا، خو د امریکای د شریکو فوزونو مشر جنرال مارک میلی د نهه پورس پینټاګان کې خبروالو ته ویلي دي چې د امریکای لخوا افغان طالبانو سره د داعش خلاف د شریکو عملیاتو امکان شته. جنرال مارک میلی افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وټو د مکمل کیدو وروسته پړمبیزل د اخبارولو د تپوسونو جوابونه ورکول. جنرال مارک میلی اخبارولو ته دا هم وی مونږ ته نه د معلومه چې د طالبانو مستقبل څه دی، خو زه تاسو ته د خپل ذاتی تجربې په بنیاد دا ویلی شم چې د دوی د تیر وخت د کردار نه خدای او بیرحمه ګون بلل کېدی شي. خدا به اوس کته شي چې په دوی کې څه بدلون راغلی دی او کنه. د دفاع وزیر لاید آستن هم طالبانو سره د داعش خلاف په شریکه د کار کولو ډیر کم امکان ښکارا کړی دی. اگر که کابل نه د امریکانو فوجونو د وټو په وخت د امریکانو فوجونو او طالبانو خپلو کې رابطه و. خاغلی آستن وی چې مونږ طالبانو سره په ډیرو کم معاملو کار کوو او غدا چې د غزاین مونږ څومره زیات خلک وستې شو نو شراوی باسو. د دا هم وی چې د په معمولی واقعیاتو د ډیرو تمو او امیدونو لرلو عادت نه یم. د شلو کالو پوری د جنگ کولو له سببه په یو بل د اعتماد نکیدو باوجود که خبره د دولت اسلامیه خراسان راشي، نو د طالبانو امریکای سره د لاس امداد کولو امکان شته. د دې یو وجه دا هم بیانې دي چې کابل نه د امریکایانو د وټو د نیټه رانځ دي کې دو سره سره طالبان د کابل هوایی اډې د حفاظت په مامیل کې امریکای سره په رابطه ساتلو صلاح شول. دین علاوه داعش د امریکای او طالبانو شریک دشمن هم بلل کېږي. کال وړاندې طالبانو داعش خراسان والا په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د خپل مضبوط مورچو اوستل او په دې کار کې ورسره امریکای بشک چې ډیر په نیولی لاس امداد کړي دي. د امریکای یو فوجي چارواکي د نوم نخ کار کولو په شرط ویلي دي چې موږ د افغان طالبانو د هغو جنگیالو د ستو خلاف کاروي ځنډولې وا کمی چې داعش خراسان سره په جنگ کې اړمي وي. دغه چارواکي دا هم وی چې موږ د داعش خراسان په زینو خکارو زینو هوایي بریدونه هم کړی دي، خو د دې حملو طالبانو سره رابطه نه وساتلې شوی. خو اوس هر کړه چې داعش خراسان سره هیڅ علاقه نشته او طالبان د ټول افغانستان اختیار مند شوی دي، نو اوس امکان شته چې طالبان د امریکای ډیرو برو منلو تغاړه کې نګري. یو امریکایي چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دي چې چرته ضروری وي دوی به د داعش خراسان خلاف کاروایی کوي. دوی به دا کار زموږ د فائدې لپاره نه کوي. افغان طالبانو د کال 2000 په فروری کې امریکای سره کړی امن لوزنامه کې دا لوز کړی دی چې د افغانستان خوره به د امریکای او د غربي ملکونو خلاف د ترهګر حملو د پاره د استعمالولو اجازه نه ورکړي. خو په افغانستان د خپل اختیار قائمولو وروسته چې افغان طالبانو افغان بندي خانونو د داعش د قیدیانو د خوشی کولو په شمول نور کم کارونه کړی دي دی شکونه راپورته کړی دي. د امریکای د مرکزی کمان مشر جنرال کینیت فرانک میکنزي په تیر ګول خپل یو بیان کې ویلي دي زموږ اندازه ده چې داعش سره افغانستان کې لږ تر لږ 2000 جنگیالي شته دي او بهشکه چې په دې کې لوی شمیر تیر ورځو کې د قید نه درا خوشی کړی شو داعشیانو دي. د مخبره ځینې ادارو دا خبرداري هم ورکړي دي چې داعش خراسان والا اگر که د طالبانو غلیمان دي او طالبان دوی د خپل مفادو لپاره استعمالولې هم شي د ترهګرای پر ضد عملیاتو کې اختو چارواکو دا خبره په ګوته کړی ده چې طالبانو حقانی ترهګر ګوند کابل کې د افغان حکومت او په نورو هدفونو د حملو د منصوبه بندۍ لپاره خراسان نه د کار اخیستو لپاره استعمال کړی دی او طالبانو سره د امریکای د رابطې باوجود داعش خراسان په تیر زیارت خپل خودکش حمله کې 14 امریکایي فوجان او یو سل یو کم او یا افغانانو وجل. دینه سوره دی پس داعش خراسان په کابل هوایی میدان دراکټو یو ناکامه حمله وکړه. د امریکانو چارواکو وینا ده چې د داعش دریمه حمله د اتوار په ورځ په خپل ډرون کار روایه ناکامه کا. دوی وايي فلحال امریکایي چارواکي طالبانو سره رابطې پرانستې ساتل غواړي. د امریکای د سیاسي معاملو نائب خارجه وزیر ویکټوریا نولند د چهارشنبه په ورځ خبروالو ته ویلي دي چې موږ به طالبانو سره تر هغې پورې خبرې جاري ساتو تر څو چې پکې زموږ او زموږ د اتحادیانو او ملګرو خیر وي. طالبان داوه کوي چې دوی افغانستان کې امن قائم کړی دی خو موږ به ګورو چې د دوی خبره صحیح ده او کنه.
دا د وی او ای ډی وا خبرونه دي. د افغانستان په پنشیر سیمه کې مزاحمت کوونکي وایي چې دوی د پروان صوبې ګلبهار ته نږدې د جګړې په لحاظ سره ستراتیژیکي سیمه کوه دربند کې په طالبانو بریدونه پیل کړي دي. مزاحمت کوونکي وایي چې د زیارت په سهار یې دغه بریدونه پیل کړي. طالبانو د جګړې د تازه خبرونو په اړه باندې سندي ویلي خو مزاحمت کوونکي وایي چې دوی طالبانو ته درنه مرګوبله هم اړولې او دواړو خواو ته په جګړه کې درنه توپخانه او وسله کارول کیږي. د طالبانو یو مشر خان متکی بیا ویلی دی چې د پنشیر مزاحمت کوونکو مشرانو سره خبرې ناکامه شوې دي. د پنشیر د وروسته جګړې او حالات په اړه باندې تفصیل د ویو ای ډیو همکار شعیب زاده په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان د پنشیر ولایت یا صوبې په سر د مقاومت یا مزاحمت کوونکو شمالي اتحاد او طالبانو ترمنځ د خبرو د ناکامه کېدو وروسته سخته جګړه پیل شوې او مزاحمت کوونکو دا وکړي چې طالبانو بریدونه په شاتم بولی او په غټه کچه تاواني ورتاړولې دي. په پنشیر کې د مقاومت کوونکو شمالي اتحاد مشري احمد مسعود کوي. احمد مسعود د احمد شاه مسعود زوی دی چا چې د کال 1990 په لسیزه کې د طالبانو پر ضد مزاحمت کړو او بیا د القاعده وسلوالو وجلو. پاتلسم اگست په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلې مقاله کې احمد مسعود ویلي مجاهدین د طالبانو پر ضد تیار دي او د پلار د وښنه وسله ورسره موجوده ده. داغه په غږ ورسره خلک په پنشیر کې ملګری شوي او هغه پوځي سرتیری چې د افغان ملي اردو کمانډرانو د تسلیمېدو نه ظلمات شوي هم د هغه مل شوي دي. خون موړی ویلی او دا پورنه ده که طالبان جنگیالي پر راغله دوی به مزاحمت کوي او نو موړی د غربي هیوادونو نه د ملاتړ غوښتنه هم کړي وا. د افغانستان مرستيال صدر امر الله صالح هم د احمد مسعود ملګری شوی. د وی او د خبر تر مخه د احمد مسعود بیان فهم دشتي ویلي طالبانو د پنشیر په شمال ختیس کې بریدونه کړي. دشتي دا وکړي دا چې د افغانستان ملي مزاحمتي غورزنګ د طالبانو بریدونه په شاتم بولی او طالبانو ته د سونو په شمیر کې مرګ جو بلاړولې ده. هغه دا وکړي طالبانو ته بغټه کچا ماته ورکړي یو نیم سلطنه یې وجلی او د 200 پورې جوبل کړي دي او 15 نیولي او د طالبانو سلور کاروانونه یې تباه کړي دي. بلخواته د طالبانو په لویانو په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیو هم خپرې کړي چې د طالبانو کاروانونه پنشیر طرف ته روان دي او دوی داوا کړی دا چې یو شمېر هغه علاقې نیولي چې د مقاومت کوونکو په لاس کې وي. تیر ورځ طالبانو د پنشیر مرکزی لارې تړلې وه. دواړه فریقا په یو بل د خبرو د ناکامۍ تورونه هم لګي. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر مولوی متقی پرون ویلی د پنشیر د لانجې د حل لپاره سولیزه هڅې کړي حکومت نتیجې لا مخته نه دراغلي. هغه ویلی د پنچیر د مسلې د حل لپاره د خبرو د لارې ډېرې حاصل کړي خو بدبختانه کوم نتیجه نه دا ورکړې. بلخوا دشتي د نهه یا سه شنبه په ورځ ویویته ویلی د دوی د خبرو هدف داو چې ټول شموله افغانانو ته د منلو وړ ترتیب را جوړ شي چې پکې د خزو او بشري حقوقو خوندي وي. هغه ویلی خبره اوس د طالبانو په غاړه ده، کدوی خپل حکومت اعلانوي او ټول شموله حکومت نوي دا کار به د دوی وی او د دوی د رسبه په خپل ځای وي.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډی خبرونه ته غوږی. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې تر 14 میلیونو پورې خلک د خوراک د کمی سره مخ دي. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوټریس په ټولنیزو رسنیو ټوئیټر ویلي تیره یوه اونۍ کې دوی شاوخوا 80,000 خلکو سره خوراکي مرستې کړې دي، خو دوی سره موجود خوراکي مواد تر اکتوبر پورې ختمې دي شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د نیویارک نه د ډیوا خبريال فضل الله په دې رپورت کې راکوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 14 میلیونه خلک د خوراک د کم وخت سره مخ دي. د ملګری ملتونو د خوراک اداره نړیوال خوراکي پروګرام هڅه کوي چې د دې مرستې وکړي او دوی ژمن دي چې په هیواد کې د مرستې رواني وساتي. د ملګری ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوتیرس په ټولنیزو رسنیو ټوئیټر ویلي تیره یوه اونۍ کې دوی شاوخوا 80,000 خلکو سره خوراکي مرستې کړې دي، خو د دوی سره موجود خوراکي مواد به تر اکتوبر ختم شي. نوموړي وایي دوی ته په سمدستي دوه 200 میلیون ډالر په کار دي چې د افغان ولس خوراکي ضرورتونه پوره کړي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی، امریکا خپل پوځونه وستلي دي او لا هم کوم رسمي حکومت جوړ شوی نه دی. انټونیو ګوتیرس ویلي چې شاوخوا نیمایي آبادی بشري مرستو ته اړتیا لري او افغان ولس دا وخت د نور کلنه زیات د خطر سره مخ دی. نړیوال خوراکي پروګرام په ټولنیزو رسنیو لیکلي په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هم په زیاتېدو دي. د غنمو بیه د 13 کالو په پرتله 30% زیاته شوې ده. د نړیوالو ملتونو لخوا د مالی مرستو بندیز به د افغان کورنو په ستونزو کې لا نور زیاتوالی راولي. د دوی په وینا چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه کورنۍ د لوګو سره مخ دي او که د یخنۍ د موسم وړاندې دوی دې کورنو ته ونه رسېدل نو دا ستونزې به د خطرناک حده پورې زیاتې شي. په افغانستان کې د روانو حالاتو وروسته ځینې راپورونه وایي بینکونه بند پراته دي او خلک نشي کولی چې پیسې راوباسي. د کوم لامل چې هم د خوراکي توکو کم وخت رامنځته شوی دی. د دې ترڅنګ د حکومت د نشوالي لامل هم کارونه ولاړ دي او سوداګر دا ګیله هم کوي چې اغوستونکي د نش برابر دي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیبا، نیویارک.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. نړیوال مطبوعات وای پاکستان پلان جوړ کړي چې د هیواد د امنیتی او استخباراتي ادارو چارواکي او ورسره په ممکن ډول د خفیه ادارې ISI مشر د کابل سفر وکړي او د افغانستان د پوز په بیا رامنظم کولو کې د طالبانو سره مرسته وکړي. دغه خبره رويټرز خبری ادارې د یو پاکستانی چارواکي چې نوم یې ندی سرګند کړي لخلې کړي ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
د دفاعي چارو سیلنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ډیو سره په خپل تجزیه کې وایي تر څو پورې چې په پاکستان د طالبانو د ملاتړ د تورونو خبره ده نو که پاکستان د زمزم په اوبو اولمبي نو بیا هم دا الزامونه نه ختميږي. خو دی وایي دا وخت چې د افغانستان کم حالات په هغه کې د نړۍ لپاره دوه لارې پرانستې دي، یو دا چې طالبان ځان لپریک دي او دوی به دا چې د هغوی سره په سناسه ډول اړیکې ولري. د زیاتوي چې د طالبانو سره د نړۍ اړیکې جوړول په خپل نړی په ګټه کې دي او وای چې کله امریکا په عراق برید وکړو او د عراق په واسطه ترغې شو نو د هغې ځای په عراق کې د داعش په شان شبکې ونیوو او د عراق ځنې ځواکونه په نورو مزاحمتي ډلو کې شامل شو او امریکا په خپل هم منلې چې دا د هغوی تر ټولو لوی تیروتنه و.
هغوی که دوباره منظم کیږي نو آیا د امن لپاره به منظم کیږي که د جنگ لپاره؟ نو کومې شبکې چې په جنگ او په تشدد یقین ساتي هغوی چې دوی نه منظم کیږي نو او بیا خو طالبان که اوی زره طالبان پورا افغانستان کنټرول کولی شي او درې نیم لکه فوج نه اخیستلی شي، نو بیا د دغې به آیا طالبانو سره په قوت کې څه اضافه وي؟ خو دغه یو څیز دی چې دغه طرف ته اوران طرف ته لاړ نه شي یا نورو داسې شبکو سره ملاو نه شي یا بل انټلیجنس ادارې په بل لار باندې ونه لوبوي چې بیا دې نړۍ کې تاوتریخواري او مرګ جوړه او دوباره زیاته شي.
پاکستانی چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې طالبانو په 15 اگست کابل او د افغانستان زیاتره برخې نیولې دي، خو د دوه اونیو تیرېدو باوجود هم په افغانستان کې کوم حکومت لا نه دی جوړ شوی. په پېښور پوهنتون کې د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز د څانګې پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وایس اف امریکا ډیوه ته وایي که پاکستانی چارواکي افغانستان ته د خپلو اندېښنو د څرګندونو لپاره ځي نو هغه بېله خبره ده، خو وایي لا هلته حکومت نه دی جوړ او که پاکستان د هغوی سره کومه مرسته کول غواړي نو باید چې هغې ته د ریاستونو ترمنځ د مرستو په توګه وکتل شي. دی وایي د نن نه میاشت مخکې د مغربي نړۍ د تورونو ځای نیولو چې د پاکستان په فوج کې د طالبانو خواخوږي موجود دي او د هغوی سره مرسته ملاتړ کوي، خو چې کله طالبانو کابل ونیوو او څنګه د امریکا سره د هوایي ډګر په معامله کار وکړو نو دا تورونه اوس ځای نه نیسي.
پاکستانی فورسز یو خپل هیلپ یا یو اسیسټنس ورقی افغان فورس استاپو ٹریننگ تک چې دین مخکې چې کم د افغانستان حکومتونو په اړه کې دغه قسمه بشمیره ٹریننگونو کې ترکی، قطر، انډیا حصادارو او فارملی دا کانټریکټس په اړه کې دا کیږي کې دی. نو د پاکستان از ا افیشل ریسپانسیبلټی دا د پاکستان دا او دا کې نو دی کې یعنی موږ ته په خفیا خو څه خبرې علم نشته، خو آفیشلی پاکستان وایي چې موږ د افغان فورسز ته ټیکنیکل اسسټنس ورکوو ځکه چې په افغانستان کې ترهګري سی واقع کیږي یا تشدد سی واقع کیږي نو د هغې به براه راست په پاکستان اثر وي. د دې آرګومنټ خو انکار نشي کېدی. نن د آرمی ری آرګنایزیشن خبره خو به ریاست ټو ریاست وي که نه، خو به مشروط وي د افغانستان د حکومت سره او د افغانستان چې کومه بلو د پورې خبرې وي نو هغوی وي چې 24 آر نه والی 48 آر کې به مونږ خپل ګورمنټ اناؤنس کړو. اوس چې ګورمنټ اناؤنس شي او پاکستان هغه ریکګنایز کړي نو د هغې نه بعد د ریاست دا قسمه سہولت ایکسټینډ کولی شي.
امریکایي چارواکي پر لپسې په پاکستان باندې د طالبانو د ملاتړ تورونه لګوي او د غربي نړۍ ځنی چارواکي په دویم ځل د طالبانو په واک کې راتلل هم د هغوی سره د پاکستان د فوج د بشپړ ملاتړ نتیجه بولي.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډی واغ پرونه ته وګورئ. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي پرون د شورو چهارشنبه په ورځ ویلی چې په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته نړۍ باید افغانستان لپامه ونه غورځوي ځکه چې نتیجې خطرناکې هم راوتی شي. سیډونکي وایي د خارجه وزیر د بیان مقصد ممکنه ده دا کېدای شي په نړۍ فشار واچوي چې طالبان په قانوني توګه تسلیم کړي شي. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا خبريال احسان محمد خان په دې رپورت کې راکوي.
پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د غوینا چې په نړۍ یې غږ کړي د افغانستان یوازې پرې خودل به ډیر خطرناک وي او د دې نتیجې به داسې وي چې څوک به ترې هم بچ پاتې نشي. سړنکاران وایي د پاکستانی وزیر خارجه دغه سرګندونې ښایي چې دوی غواړي په افغانستان کې راتلونکي حکومت د مرستو څخه نړۍ لاس ونه باسي. خو د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټک وایي لا تر دې دمه چې د طالبانو په اړه د نړۍ د هیوادونو لخوا د دوی د کړه وړه او د نظام په اړه تګلارې سارل کیږي او هم په دغه اساس بور سره بیا اړیکی ساتي. خو اوس دا مهال چې نه خو طالبانو د ټول شمول حکومت کوم اعلان کړي او نه بیا کوم هیواد د دوی د تسلیمولو پریکړه کړي، په داسې کې ښکاریږي دا چې د افغانستان یوازې پرې خودو او یا ورسره د اړیکو ساتلو د لپاره به پریکړې کول وخت غواړي.
اوس افغانستان یوازې ښځو ښه مطلب دی هغه خو اوس هم بدې حالت کو بخاندي ورکاف دی انساني کمنټات دی هغې دپاره لایسنس هغه ډایری سکتا طالبان دم چې شاه محمود په ځمه کړی چې بس طالبان هم په ځاګه خدای ستای ما خو په حال د بیسوسه خبره
د طالبانو د تیر شوی دور د واکمنۍ په وخت کې چې پاکستان نه یوازې د دوی حکومت په رسمي توګه تسلیم کړي وو بلکې ورسره نږدې اړیکې هم ساتلې وي. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا په افغانستان کې چې اقتصادي، معاشي، سیاسي او په هر شعبه کې به طالبان مرستو ته اړتیا لري، په داسې کې د دوی یوازې پرېښودل به د غستونزې نورې هم زیاتې کړي چې نتیجه به یې دا وي چې په افغانستان کې به نور هم ګډوډي سیوا شي.
دا چې په دې کې د کورنۍ په ډونر کانفرنس کې دا ټول کار د چاغه نمونه کانفرنسونه به شروع دي چې دلته او بل طرف ته راوي چې کومه اساسي مونږه مشرې دي چې امریکا کړي دي او ورلد بانک کړي دي په کار د چاغه خلا چې کړی شي او په دې چې اوس په افغانستان چې د چاته لاس کې دي یا البته چې کوم جوړښت کیږي هغه په کومه ورنه کړي او هغه نور هم څنګه نو بیا به سو آیا څنګه مت په څنګه مت والا حساب کتاب کوي.
د طالبانو کابل ته ننوتو سمدستي ورستو د افغانستان ځنې ډلو مشران چې اسلام آباد ته را رسیدلی وو او ورسره د ټول شموله حکومت په اړه خبرې اترې تر سره شوې وې. پاکستان وای غواړي چې په افغانستان کې قلارې راشي او د دې لپاره د غهسي کول چې ټول شموله حکومت جوړ کړي شي، خو سړنکاران وای ښکاریږي داسې چې طالبان غواړي د واکمنۍ واګې په خپل لاسو کې وساتي او په حکومت کې هغه ډلو یا شخصیتو ته ځای ور نه کړي څوک چې تیرو شلو کلونو کې د ټاکلي حکومتونو برخه پاتې وو. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې د افغانستان نه د انخلاف په لړ کې تر لسو زرو زیات خلک پاکستان ته راغلي وو چې پکې یو سلو پنځه پنځوس امریکایان هم شامل وو. هغه ویلي دي چې د نهه زرو نه زیات د پاکستان نه وتلي دي چې پکې امریکایي عسکر هم شامل دي. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا خبريال الیاس خان د اسلام آباد نه په دې رپورت کې راکوي.
اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی چې افغانستان کې ناټو ځواکونو سره کار کوونکي لس زره درې سوه دوه کسان د افغانستان نه د انخلاف عمل کې پاکستان ته راوسته شوي چې پکې نه زره دوه دیرش خپلو هیوادونو ته دلته نتلي دي او بقایا به ډېر زر رخصت شي.
تک جو نیٹو اور اس سے تعلقہ جو لوگ ہیں ان میں جو کل تعداد یہاں پر آئی تھی وہ 10,302 لوگ آئے تھے، 9,032 ان میں چلے گئے، 1,229 جو ہیں وہ ریمیننگ ہیں.
وفاقی کابینی دا غنڈے رستو یو خبری غنڈے تا پخپلا وینا کہ وفاقی وزیر اوائل
ان 10,302 میں جو امریکنز تھے ان کی تعداد 155 تھی.
چی موجودہ وقت چی کم باہر ملکیان پاکستان کی موجود تھی پا حقی کی اوصل 1,500 امریکنیان دی چی پکی دا دو سل وقت تعلق د امریکاني ځواکونو سره دی او دوی هم د شروع پښپا دلته نه رخصت شول. فواد چودري اوویل چې د انخلاف عمل کې چې کوم خلک پاکستان ته راوړل شوی وو په هغه کې شپږ سوه څلور اتیا د بیلابیل قانونو خلک وو او پنځه سوه پنځه سلوي افغانان. فواد چودري وینا وه چې د چمن پولې نه پرته د تورخم پولې نه هم 2,421 خلک پاکستان ته راغلي دي چې پکې 1,570 پاکستانیان او 821 افغانان دي. وفاقي وزیر زیاته کړه چې افغانستان کې میشته ټول پاکستانی کورنۍ راوسته شوی دی او لږ خلک اوس دغل تقابل کې پاتې شوی دی. یاد دی وی چې د نړیوالو ځواکونو ټاکل شوی د اگست 1.3 نیټې نه وړاندې امریکای د خپل اتحادیانو سره د افغانستان نه تقریبا 1,15,000 امریکایي ځواکونه او افغانان نور هیوادونو ته انتقال کړی دي چې پکې پاکستان هم شامل وو. نه پاکستان هوایي شرکت پی ای ای الوتکو هم د انخلاف عمل کې 2,000 افغانان، پاکستانیان او د نورو هیوادونو وګړي د کابل نه اسلام آباد ته انتقال کړل او اوس هم د چمن سره دی پولی دلاره ګڼ شمیر کې افغانان پاکستان ته راننوتلو هڅه کوي. د اگست په 15 نیټه کابل باندې د طالبانو قبضه رستو ګڼ شمیر کې افغانان د خپل وطن نه وتلي دي او اوس هم ګڼ شمیر د وتلو په انتظار دي. بل خو د پاکستان په سفر راغلي د نیدرلند خارجه وزیر سیګریټ کاګ ویلي
would be necessary. It's the best chance for a stable Afghanistan and a sustainable future for all Afghans.
چې د یو مستحکم افغانستان او د افغانانو دوامدار مستقبل لپاره افغانستان کې یو ګډ سیاسي حکومت جوړول ډیر ضروری دي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره یو ګډ خبري غونډه ته په خپل وینا کې نوموړی وویل چې د سیمه او افغانستان استحکام د نړیوال رول له خوا اوچت کړی شوی ګامونو ته اړتیا لري او زیاته کړه چې هواد به د لړکې د پخوا غوندي خپل هڅې او کومک جاری ساتي. په دې موقع د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وینا و چې د سیمه استحکام او د یو مستحکم افغانستان لپاره د غلطه امن ډیر مهم دی. قریشی وویل چې امن را نغلو نه یو ځل به بیا ګڼش مېر کې خلک د غلطه نه کړي وکړي. بلخوا د جرمني خارجه وزیر بایکو ماس سره اسلام آباد کې د خبرو په وخت خارجه وزیر قریشی ویلي چې پاکستان سره د نور افغان کډوالو ته پناه ورکولو گنجائش نشته، ولی چې دلته د وړاندې نه دیرش لک افغان کډوال د سو لسیزو راسې میشته دي. خارجه وزیر ویلي چې یورپ افغانستان نه وتلي زرګونو کډوال نورو هیوادونو ته د لیږلو لارې لټوي او د بشري حقوقو ډلو د یورپ د دې هڅو غندنه کړې ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اردوونکو، دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. دا وائس آف امریکا ریوا په دې ساته خبری خبرونه کې درته د محمد جلیل هرکلی وایم او اول ستاسو پام راګرځوم دا اوس وخت تازه او مهم خبرونو سره تکو تا. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک ملی پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ترهګر ډلې لخوا ګواښ مقابلې لپاره د طالبانو سره د ممکنه کار کولو امکان نه ردوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 14 میلیونه خلک د خوراک د کمی سره مخ دي او دوی سره مرستو لپاره په سمدستي توګه 200 میلیونه ډالر پکار دي. د پاکستان بلوچستان په چمن خار کې شاوخوا 50 کورنۍ افغان کډوال دا وخت په ارضی خیمه بسته کې پراته دي او د مرستو غوښتنه کوي، خو چارواکي وایي د پاکستان حکومت لخوا اجازه نشته نو دوی به واپس افغانستان ته لیږل کیږي. سټه کی تاسو وردل او زغ وخت شه د خبرونو تفصیل ته. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک ملی د نهي پورس پینټاګون کې خبريالانو ته ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ترهګر ډلې لخوا د ګواښ سره د مقابلې لپاره د طالبانو سره د ممکنه کار کول نه ردوي. که څه هم چارواکو خبرداري ورکړي چې د نورو مرستو تمه نه لري، هغه ملي زیاته کړې چې موږ نه پوهیږو چې د طالبانو راتلونکي به څه وي، خو زه تاسو ته د شخصي تجربې په بنیاد ویلی شم چې دا یو بیرحمه ډله ده او دې کې به بدلون راځي یا نه دا قتل لا پاتې دي. د امریکې دفاع سیکرټری لایټ آستن هم طالبانو سره د ګډه کار کول امکان له پامه غورځولو هڅه کوي کله چې د داعش خراسان ډلې خبره راځي. د زیاته کړه چې موږ طالبانو سره ډېر په محدود مسلو کار کړی او دا هلته نه زیات نه زیات خلکو روباسلو لپاره وو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 14 میلیونه خلک د خوراک د کموک سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوراک اداره نړیوال خوراکي پروګرام هڅه کوي چې د دوی مرستې وکړي او دوی ژمن دي چې په هواد کې د مرستې رواني وساتي. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر انټونیو ګوټیرس په ټولنیزو رسنیو ټویټر ویلي تیر یو اونۍ کې 280,000 خلکو سره خوراکي مرستې کړې دي، خو د دوی سره موجود خوراکي مواد به تر اکتوبر ختم شي. نوموړی وایي دوی ته په سمدستي توګه 200 میلیونه ډالر پکار دي چې د افغان ولس خوراکي ضرورتونه پوره کړي. انټونیو ګوټیرس ویلي چې شاوخوا نیمایي آبادی بشري مرستو ته اړتیا لري او افغان ولس دا وخت د نور کله نه زیات خطر سره مخ دي. نړیوال خوراکي پروګرام په ټولنیزو رسنیو لیکلي په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هم په زیاتېدو دي. د غنمو بیه د 13 کالو په پرتلا 40% زیاته شوې ده. د نړیوالو ملتونو لخوا د مالی مرستو بندیز په د افغان کورنیو په ستونزو کې لا نور زیاتوالی راولي. په چمن سردي ښار کې شاوخوا 50 کورنۍ افغان کډوال دا وخت په یو ارضی خیمه بسته کې پراته دي چې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د افغانستان د شمالي برخو څخه د سر په امان کېدو او هلته د بیروزګارۍ کچه سیوا کېدو لوجې پاکستان ته راغلي دي. خو د چمن ضلعي مرستیال کمشنر وایي چې د افغانانو ته ارضی خیمه بستی جوړولو اجازه ته حکومت پاکستان لخوا نشته، دوی په بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. که چرته په نړیواله سطح باندې پاکستان ته کډوالو راتلو اجازه ورکولو خبره وشوه، بیا به دوی ته پاکستان ته د راتلو اجازه ورکوي. د افغانستان د پنچیر ولایت یو صوبې په سر د مقاومت یا مزاحمت کوونکي شمال اتحاد او طالبانو ترمنځ د خبرو د ناکامه کېدو وروسته سخته جګړه شروع شوې او مزاحمت کوونکو دعوا کړې چې د طالبانو بریدونه یې په شاتمبولي او په غټه کچه تاوان یې ورته اړولې. په پنچیر کې د مقاومت کوونکي شمالي اتحاد مشري احمد مسعود کوي. احمد مسعود د احمد شاه مسعود زوی دی، چا چې د 1990 په لسیزه کې د طالبانو پر ضد مزاحمت کړی وو او بیا د القاعده وسلوالو وژلی وو. د ملګری ملتونو پرمختیایي اداره یو ان ډی پی خپلې یو وروستۍ نظر پوښتنه کې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې تر نیمایي زیات خلک نالوستي دي. دا خلک وایي حکومت په دې سیمو کې د شروع نه تعلیم ترلاسه کولو ته پاملرنه نه ده کړې. د یو ان ډی پی دا تازه نظر پوښتنه د قبایلي ضلعو نږدې 15,000 کورنیو ته د راټول د یو ان ډی پی دا تازه نظر پوښتنه د قبایلي ضلعو نږدې 15,000 کورنیو نه د راټول کښو معلوماتو په اساس کړې ده. امریکی ویلی د زیارت یا پنچبی دروځ نه پاکستان ته د نورو سلويخ لکه فایدر ویکسین ورکول پیل کوي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا پیخي بیا سیوا شوې دي. د سپینې مانی وایان وی او ای ته ویلی د کورونا ضد دا ویکسین د هغه دوه نوي لکه مودرنا او فایدر ویکسینونو نه علاوه د کوم چې امریکا د جون په میاشت کې پاکستان ته ورکړي وو. امریکا پاکستان ته دا ویکسین په داسې حال کې ورکوي چې په پاکستان د کورونا ډیلټا ډول په تیزی سره خوريږي او په تیر شواروس کې په پاکستان کې د کورونا څخه نور یو کم نوي کسان مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای دی واخ پرونه ته وګي. په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته په افغان وګړو کې ویره زیات شوې دي. د پاکستان سره لګیدلې بلوچستان چمن پوله باندې د زرګونو په شمیره کې خلک په پوله موجود دي چې غواړي پاکستان خواته ووري. د وی او ای ډیوا خبريال رپورت راکوي چې دا وخت تر 500 پورې د افغانستان د شمالي سیمو کورنې د چمن پوله د لارې پاکستان خواته راوړېدلې دي. خو د چمن ضلع مرستيال کمشنر ویلي دي چې دغه افغانانو ته ارزي خیمه بستی جوړولو اجازه د حکومت لخوا نه ده ورکړی شوی. دغه خلک به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. هغه وای ک په نړیواله کچه باندې د پاکستان سره د کډوالو ساتلو خبره وشوه، نو د هغه وروسته به اجازه ورکړی شي. د پاکستان مرکزی حکومت هم اگر چې پر لپسې وای پاکستان ته افغان کډوال نه دی راوړیدل، خو د تورخم او چمن د لارې په زرګونو خلک بیا هم را روان دي. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال نعمت سرحدي په دې رپورت کې راکوي.
پنځه پنځوس کلنۍ علی جان د کابل څخه راکډه شوی دی او دا وخت په چمن سرج ښار کې د کډوالو په خیمه بستی کې شپې ورځې تیروي. د یو وایز د خپل بچانو د سر د امانی په خاطر او پاکستان ته راکډه شوی دی.
عالم بس ورو خنانو وی په بل خاطر به منډي والے مزدوریا نه کاروبار نو بس دغه نه روان دنیا دنیا روان او مرم روان سن او چرانو دلته په چمن کې موار او لس دولس پی کې ورځې ته دلته پراته نه مو بس ورو نه مو ډوډۍ شته نمو زندگیسته نمو پسر خیمهسته نمو سر سایوانسته.
پنځوس کلنۍ عبدالعلی بیا د مزار شریف څخه و چمن ته راغلی دی. دی وایي چې پاکستان ته د مسلمان ملک په خاطر راغلی دی چې دلته به ژوند او د روزګار زمينه برابره کړي، خو دا وخت د سختې وجې سره مخامخ دی.
نمو وبسته نمو ډولېسته نمو شایسته ځان د بیره راغلي خبرې ګاډي واډي نمو دغه درکه دلته راغلو، نو دا د مسلمانانو ملک ته چې مامن مور ته راوړي چې موږ سره کومک وکړي.
په چمن کې استوګن دغه افغان کډوال وکي پارسي او پښتو ژبه ویونکي ګډ پاتې کیږي. څو په لوی تعداد کې زنانې او کښنیان ورسره د شنه اسمان لاندې ژوند کولو باندې مجبور دي. که څه هم تر اوسه په پاکستان کې را داخل شوی د افغان کډوالو په حق حکومتي اعداد شمار نه دي جاري شوی، خو چارواکي وایي چې پر چمن سرحد په پاکستان کې را داخل شوی په سوونو افغانانو مخې په چمن کې نیولې ده، سو دوی د پاکستان نورو برخو ته ولاړ نسی. په دغه خیمه بستی کې ژوند تیرونکي افغانانو د نړۍ د مرستندو ادارو څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. خو د چمن ضلع مرستيال کمشنر جمعادات خان مندوخیل وی وی ډیوا ته وویل چې په چمن کې افغان کډوالو ته خیمه بستی جوړولو اجازه نشته. دغه افغانان به واپس خپل ملک ته لیږل کیږي.
په داسو شپو کې مې بي یو څه خلک راغلي وي، لیکن دا غو لپاره انستراکشنز زاد اسدا به واپس لیږل کیږي. بالکل به دا ټول خلک سي هر څومره یو څه خلک په پټه راغلي هغه به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي چې د دې اجازه په الحاله نسته.
خو سپین جوړي افغان کډوال علي جان وای چې دوی دلته او پاکستان ته د مسلمان ملک په خاطر راغلي دي. د دوی کچیر پاکستان واپس کول هڅه وکي دوی به واپس نه ځي.
موږ نه زو خپل پاکستان سره افغانستان سره دلته د پښتو وطن د غوړو ډوډۍ پیدا کوله تمام یو غوړو پیدا کول تمام لاس مزبره کوله تمام د لاس مزبره کول
په چمن سره د شهر کې استوګند د افغانانو په اړه تر اوسه نه یو انسیار او نه افغان کمشنریټ څه ویل دي او نه د دې رجستریشن کول د پاره کم حکومتي یا ځاني ادارې کارکونکي راغلي دي. خو پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان څخه د چمن سرحد لاري د نور افغانانو دراته کې په سختي سره مخنیوي کړی دی. خو نن ورځ هم دغه سرحد د 2 غنټو د پاره د سار په وخت کې بند شو چې بیا واپس خلاصو او پاکستانی چارواکو یوازې د چمن شناخت کارت او د کندهار ولایت پر تذکره او خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول. نعمت الله سرحدي، وی وی دیوا، چمن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د پاکستان نارامه صوبه بلوچستان کې د اگست 15 نیټه د بلوچستان په زیارت سیمه کې د لیویز ځواک درې سرتیری وژل شوی. دا غوی کورانو د هغوی مړی نن په اتم ورځ هم په سړک د احتجاج لپاره اخو دي. د احتجاج کوونکو غوښتنه ده چې وای حکومت دوی مطمئنه کړي چې دا خلک چا وژلي دي. پدې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال حفیظ شیرانی په دې رپورت کې راکوي.
د زیارت احتجاجي پلت د کمیټې مشر نواب ایاز خان جوګیزای وای حکومت یې غشتنه و نه منلی ځکه د پلت د غزولو پریکړه وکړه. د احتجاجونو د نوې لړۍ په اړه نواب ایاز خان جوګیزای و ډیوا ته وویل
دوه تاریخ احتجاجي مظاهره په ټولو صوبه کې او خاص کر پښتون علاقو کې او پر څلور تاریخ شټر ډاون ورتل، مطلب په ټول ضلع په دې کې به بازارونه بند دي او په 15 تاریخ موږ پایجام ورتل اعلان کړی دی.
د اگست پر 15 د بلوچستان د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د لیوی ځواک درې چارواکي، رسالدار میجر، نائب رسالدار او یو سپایي وژل شوی او درې ټپي شوی وو. بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بی ال ای د یادې پیښې ذمہواري منلې وه. له پیښې وروسته د وژل شوو د کورنیو او د سیاسي ګوندونو له لوري د پیښې پر ضد او د انصاف د غشتلو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړ. د ژوب زیارت پر لوی لار د زیارت کراس پر سیمه دغه احتجاجي پرلت له تیرو اتو ورځو راهیسی روان دی. په دې احتجاجي پرلت کې د لیوی ځواک د وژل سو درې چارواکو جنازې هم د احتجاج په توګه ایښول سوي دي. پرلت کوونکي شخولو ته تیار نه دي. د نواب ایاز خان جوګیزی په خبره دوی له حکومت څخه تر ټولو لوی او مهمه غوښتنه د اف سی ځواک له ځلا زیارت او هرنایي سیمې څخه د استلو ده.
بنیادی غوښتنه دا ده چې اف سی دا جنگ لدی علاقے اوباسی زما پر وطن کی چپرامن وطن دے، یعنی ما دا دی زمارے ورطا خس کی دا چی بطور پشتون وطن کی ما تا نا ایف سی زورت تا ما تا ایچ زورت تا ما خبال دا لوکل لیویز دی پدغیز دا کنٹرول کوم ایچ دا آمن آمن مسئلہ بنی او شتی جا کم علاقے لطلی آستوی حال تا مسائل پیدا کری دی نو زمور لیا علاقے او فوری طور فرلا دی
د احتجاج کوونکو او حکومت ترمیان په دې اړه څو ناسي وسوي خو تر نن ورځې کوم پایله ور نه کړه. د احتجاج کوونکو د غشتنو په اړه د بلوچستان گورنر ظهور آغا وډیوته په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره یې په اسلام آباد کې تیر ورځ کاته کړي او د احتجاج کوونکو د غشتنو په اړه یې معلومات ورسره شریک کړي. خو د گورنر په خبره په زیارت هرنایي او د بلوچستان په نورو سیمو کې د امنیت وضع خراب ده. هلته د امنیت خوندي ساتلو په موخه اف سی ځواک ځکه ګمارلی وای دای نه پوهیږي چې بیا احتجاج کوونکي ولی د اف سی ځواک د لری کولو غوښتنه کوي.
دا څنګه شرط موږ سمجدا شي نه راځي چې دا څنګه
لري کې دا خو ګوره د سیریس او ډیسټرب علاقہ ده نه د دې سم مخکې په دا پردا علاقو باندې وارداتون وسو او د زیارت کې ول د قائد اعظم ریزیدنسی باندې دا حمله وسوله هغه وسوله نو دغه علاقه دون سپیسیفیکټیویټی لري او بیا دغه باوجود کې اف سي دوی کې زموږ سمجھ نه راځي د دې ځمېداري څوک اخلي نه څوک اخستل نه دا کار کولی شي چې دا اف سي دوی کې نو دا څنګه دا علاقه کې خو دا دې د دې خلکو وجود شته دا کوم بیلیه یا دا نور ایلمنټس دې د دې خو هغه ته وجود دې په شدت سره وجود شته
د احتجاجی پلټ د کمیټې مشر نواب ایاز خان په خبره ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو قبایلی مشرانو او مدني فعالانو د دوی د غشتنو او احتجاج ملاتړ اعلان کړی دی. دای وای د وجلسو لمړو سره به د خپل غشتنو تر پر کېدو پوري د احتجاج لړۍ دوامدار ساتي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
دا د وی او ای ډی وخت پرونه دي. د پاکستان بیلابلو پریس کلبونو د حکومت د میډیا ډیولپمنٹ اتارټی مجوزه قانون رد کړی او دا د میډیا مارشل لا ګرځولې ده. بل پلوتا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د میډیا ډیولپمنٹ اتارټی باندې نیوکه بے ځای ګرځولې او وایي چې دغه قانون په حقیقت کې د صحافیانو د تحفظ لپاره تجویز کړی شوی دی. د پاکستان د صحافیانو ترڅنګ د بشري حقوقو تنظیمونه او یو شمېر سیاسي ګوندونو هم په دې سخت احتجاج کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریاله رابعه پیر د اسلام آباد نه په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان بیلابیلو پریس کلبونو مشرانو د حکومت د میډیا ډیولپمنٹ اتارټی مجوزه قانون رد کړی او دا یا د میډیا مارشل لا ګرځولې. د پنډي اسلام آباد د خبریالانو اتحاد آر آی یو جی د سوري لاندې کېدونکو ویډیوي غونډه کې د ټول هیواد څخه ګډون کوونکو د پریس کلب استادانو وویل چې تر هغه د دغه قانون په ضد به په حرکت کې احتجاج کوي تر څو چې د دې مخنیوي د لپاره څه ستراتیژي نوي جوړه کړل شوی. د مطبوعات د آزادۍ عمل کمیټې مشر افضل بټ په دې محل ویلی وو چې د میډیا ډیولپمنٹ اتارټی په ضد د آر آی یو جی کمپاین په ملي غورځنګ کې بدلیږي. د جرنالستانو تنظیمونو د روان ستمبر د میاشتې په 13 نیټه د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان هم کړی دی. په دې اړه ډیوا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري او د مرستیال وزیر فاروق حبیب سره د حکومتي دریځ ترلاسه کولو لپاره رابطه وکړه خو جواب تر لاسه نسوم. خود اطلاعات او وفاقی وزیر فواد چودری تیرو ورځو کې پر میډیا ډیولپمنٹ اتارټی باندې کېدونکې نیوکې بې ځای ګرځولې وی او ویلې وو چې دغه قانون په حقیقت سره د صحافیانو د تحفظ لپاره دی.
اگر ہم نے کنٹرول کرنا ہو تو پھر تم خود بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ نہیں ہر کمپلینٹ ہم ہی کریں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے.
کچری حکومت مطبوعات کنټرول اول غواړي نو بده دغه اتارټی مشران حکومتي چارواکي وای په موږ وایو چې د دین نیم غړي د حکومت او نیم په مطبوعاتي غړي وي او کچری جرنالیستانو سیاسي مشران غواړي نو په دې اړه نور وړاندیزونه هم راکولای سي. دوی زیاته کړه چې حکومت غواړي چې په هیواد کې د مطبوعات او صحافیانو په اړه ستا ادارو پر ځای د یو میډیا ډیولپمنٹ اتارټی لاندې د جرنالیستانو ستونزې هواري کړي سي. خو د پاکستان صحافیان وکیلانو تنظیمونو او بشري حقوقو فعالین میډیا ډیولپمنٹ اتارټی یو تور قانون بلی او وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دې قانون د لاري د وړاند څخه د بندیزونو شکار په میډیا مکمل کنټرول تر لاسه کول غواړي. د پنډي اسلام آباد یونین اف جرنالست یو مشر حنیف رحمان دیوسره خبرو کی وایي
کوم
مرکزی هغه ورکی ریګولټری اتھارټي دا بیسیکلی کنټرولینګ اتھارټي دا دا لږه د پاکستان کې څومره هم میډیا د هغه اخبارات دي هغه ټي وی چینل دي هغه ریډیو دي هغه په انټرنیټ باندې یوټیوب چینل دي هغه ویب سایټ دي حکومت غواړي چې دا کنټرول کړي هم دغه فوج باندې د دې صدارتي
تیر ورځ لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند هم د میډیا ډیولپمنٹ اتھارټي پر ضد د احتجاج اعلان کړی وو. مریم نواز ویلی وو چې جرنلستان زورولو وژلو او د نوکرو څخه وستلو پس اوس دغه قانون د لارې تحریک انصاف حکومت د خلکو خولې پټول غواړي، خو دغه رنګه قانون سازي ورځ ته به هم دوی خپلې غلطۍ نسی پټولی. د پیپلز ګوند په لاول بټو زرداری ویلی وو چې مجوزه قانون پزید کچری ضرورت وی نو عدالت تبا هم جیم. پاکستان د جرنلستانو د پاره یو خطرناک حیوات ګرځول کیږي. د ریپورټونو تر مخه کال 2000 څخه تر وسه پورې پاکستان کې 1340 جرنلستان وژل سوي دي او د جرنلستانو د حقونو د پاره کارکونکو نړیوال تنظیم ریپورټرز وداوت بارډرز کال 2000 د نړیوال مطبوعاتي ازادي د 1300 حیوادونو په نوم لړکی د پاکستان نوم پر 1500 ویشتم نمبر دی. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
گرانو اوریدونکو دا د وی او ای ڈیوا خبرونه دی. د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو این ڈی پی په یوه ورسته سروې کې ویلي دی په قبایلی ضلعو کې تر نیمای زیات خلک ناخوانده یا بے تعلیم دي. ځای خلک وای حکومت په دې سیمو کې د شورونه تعلیم ترلاسه کولو ته پاملرنه نه ده کړې. د ملګرو ملتونو ادارې یو این ڈی پی دا تازه شمیرې په قبایلی ضلعو کې نږدې 15,000 کورونو نه راټول شوي معلوماتو په اساس کړي دي چې پکې ویل شوي دي تر ټولو نه زیاته متاثره سیمه جنوبي وزیرستان ده، چېرته چې د 25% نه زیات خلک ناخوانده دي. څېړونکو وایي حکومت د پدې سیمو کې د تعلیم د پرمختیا لپاره خصوصي منصوبې اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریال ارشد مومن په دې رپورٹ کې راکوي.
یو این ڈی پی دا تازه سروې د قبایلی ضلعو نږدې 15,000 کورنیو نه راټول شوو معلوماتو په اساس کړې ده. دې سروې کې ویل شوي په قبایلی ضلعو کې 25% خلک ناخوانده پاتې دي، 20% پرایمري، 11% مډل، 8% لسم او 1.1% خلکو د شپږم جمعات پورې تعلیم ترلاسه کړی دی. په دې ضلعو کې د ناخوندګۍ کچه تر ټولو زیاته 25% په جنوبي وزیرستان کې ښودل شوې ده. د خیبر ضلعي وزیر مشر مقتدر شاه ډیوته وویل په دې سیمو کې د تیرو اویو کالو راهیسې حکومت تعلیم په لاره توجه نه ده ورکړې. زیات سکولونه ځایي ملکانو ته د مراتو په توګه ورکړل شوي او دغه د تعلیم په لړ کې هیڅ مرسته نه ده کړې.
او که چېرته د سکول لاره نو هغه په کورو سره جوړ کړو بیا به اخري کې خپل کور ته استعمالال نو دا سلسله روانه وای او د قبایلو خلاف یو سازش روانه چې دا پسمنده پاتې شي، تعلیم نه لري پاتې شي.
ځای خلکو په قبایلی ضلعو کې د تیر د ترهګرۍ ضد جګړې په وخت خلک په کور شوي او ورسره تعلیمي ادارې هم په بارودي موادو الوزول شوي وي چې تعلیم ته زیان اړولی و. د مومند اوسیدونکو پردوس صافي وایي د ترهګرۍ وروستو د تعلیم ترلاسه کولو په لار کې لوی خنډ قربت دی. که یو خوا جنگ ځپلې سیمو کې تعلیمي ادارې ورانې شوي نو بل خوا د خلکو د آمدن ذریعې هم ختمې شوي دي چې له وجې اوس خپل ماشومان د سکولونو په ځای مزدورو ته لیږي.
زیات غربت د وژنا هغه د سکولونو نه بهر دی غو تعلیم نشي زولي اذن ته راځي سکول د یونیفارم ته سینې د کتابونو سینې د بیگو سینې.
سیړون کې عمر اورځي وای حکومت تر ډیره وخت د غسیمې د تعلیم معیار خکولو په لړ کې د پامه غورځولې وي، خو باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت برخه جوړېدو پس دلته خصوصي پاملرنه وشي.
کچرته سکولونه کمی غتا سکند شفت راولې، کچرته کې استادان کمی نو تاسو ټیمپرری بیس باندې استادان هایر کړي. یا کوم فار ایگزامپل والدین نه غواړي چې سکولونه ډیر کم ډیسټریکټ د سیدی چلته کې والدین نه غواړي چې مشرمان سکول تلار شي، نو هغه ته تاسو مراعات ورکې، انسینټیوز ورکې، یعنی یو یو مشوم ته تاسو وظیفه ورکې.
سمو د وړاندې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی ډیوته ویلو د قبایلی ضلعو د تعلیم د پاره شپږ اربع روپۍ ایښودې دي او ویلیو که ضرورت شو نو نورې پیسې به هم جاری کوي. نوموړي ویلیو دا پیسې به د پیرنټ ټیچر کونسل په ذریعه مصرف کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زا
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
گران اردن کو تاسو دوی وی ڈیوا خبرونه ته وګي. د پاکستان قومي اسمبلی ته د جون په میاشت کې په زبردستي د زنا خلاف یو قانون وړاندې کړی شو چې پکې د جبري زنا یا جبري جنسي فعل سزا او مقدمه سره تړلې چارو پاړه اهم قانون سازي شوی دی. قانون پوهان او د ښځو د حقوقو مبارزین وایي چې دوی تم لري داسې قسم قانون سازي سره به په هیواد کې د جرمونو مخنیوي وشي. نور تفصیل پہ د ډیوا خبریاله سادیا کا سمشا په دې رپورٹ کې راکوي.
د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي د جبري جنسي فعل یا د ریپ د جرم مخنیوي قانون ترامیم نه پس د پاکستان د قانون جوړونکو ادارې یا د سنټ نه منځوري باندې هله لري د داسې جرمونو به مخنیوي وشي او وايي د دې قانون مهمه خبره ده چې داسې مقدمه به بل او مخصوص عدالتونه اوري او د داسې مقدمو فیصله به سلور میاشتو کې دننه کیږي او د هغه خلاف اپیل به هم های کورټ کې شپږو میاشتو کې دننه فیصله کیږي. په خبر کې د ښځو د حقوقو لپاره فعال طاهره کلیم چې د تیر کال د ستمبر میاشت کې د پنجاب ښار لاهور موټروي سره نږدې د یو ښځې سره د جبري جنسي فعل یا د ریپ پیښې نه پس په خبر کې هم دغه قسمه پیښو پر ضد مهم چلولې او داسې سخت قانون سازي غوښتنه کړې وه. د نوی قانون سازی په حق لا صدا رائے لري.
سپیشل کورټس په جوړیږي د جنسي زیاتی د کیسونو لپاره او پدې کې دا خبره ډیره زیاته خدا چې دا کیسونه د سپیشل کورټ په ذریعہ باندې به د سلور میاشتو یا په های کورټ کې د شپږو میاشتو کې دننه دننه حل کیږي. د دې علاوه دا هم پکې یو خبره ده چې دا کم د دوګوتو والا چې کم ورجینټی ټیسټ او هغه ته هم ختم کړي دي چې دا باندې کیږي.
د لاهور د پیخي نه پس په تیر کال یعنی کال 2016 دسمبر په میاش کې حکومت یو انټی ریپ اورډیننس یا د جبري زنا مخنیوي لپاره یو لړمحاله قانون منزور کړو. د دغه قانون لاندې هم د ریپ یا د جبري جنسي فعل فوري مقدمه اوریدو او فیصله کولو او مجرمانو ته د مرګ سزا او بیا بیا داسې جرم کونکو ته کیمیايي توګه باندې د خځې کولو سزا شامل و. د دې نوي قانون د لاندې جوړې شوې مخصوص کمیټو کې د خیبر پښتونخوا نه نمائندګي کونکي وکیلا مېوش محب کاکا خیل وای د انټی ریپ د نوي قانون د لاندې بعد داسې مقدمو زر تر زر فیصله کیږي او دا د دې قانون سازي مهمه خبره ده.
نو نارملی چې زمون کوم کریمینل کیسز یې نو هغه ټایم اخلي زیات تر ټایم هم د انویسټیګیشن کې هغه شته لیکيږي. نو کله چې موږ سره سپیشل کوډ جوړ شي نو هغه به خصوصا صرف د ریپ کیسز اوري. دغه چې کوم دی اډیشنل سیشن جج چې کوم دی هغه لدا جورسډیکشن ورکړ دی چې هغه به د ریپ کیسز اوري. دا به یو سپیشل کوډ دی د دې اورډیننس د لاندې ورجینټی ټیسټ هم دا کړی دی چې دا به هم نکېږي د خزو د دې اورډیننس کې چې یو خاص بل خبر ردا غدا دا چې کرایسس سنټرز به جوړیږي هر هاسپټل کې. د دې کرایسس سنټرز به دا کار وی چې کله یو خزي سره ریپ وشي نو هغه التزی هغه ته به پراپر هیلپ ملاويږي. دا هغه به میډیکل ایگزامینیشن کې هیلپ ملاويږي. ایف آی آر لوچ کولو کې به وته هیلپ ملاويږي.
مهوش محب کاکا خیل وای مخکې هم د موجود قوانین د لاندې د جبري زنا یا جبري جنسي فعل کولو د مرګ او د کیس سزا وا او د دې قانون د لاندې بیا بیا داسې جرم کونکو ته په کیمیايي توګه باندې خسي کولو سزا تجویز کوي.
او دا اورډیننس چکم دی د دې دلاندې کافی سہولیات هم وکټم ته ملاويږي. د ریپ وکټم ته ورسره ورسره کیمیکل کیسټریشن چکم دی هغه هم پکې ایډ شو. چکم کسان گینگ ریپ کوي یا چکم کسان سیکس اوفینڈرز دي او هغه هیبیچوال سیکس اوفینڈرز دي او دوی ته په هغه مطابق سخت سزاګانې ملاويږي. پورا پاکستان کې به دوی یو ریکارډ جوړ شي.
هغه د دې قانون یو ښه خبره ده چې د دې مخصوص عدالتونو ججانو او تفتیشي عملی لپاره تربیت هم ورکړل کیږي چې څنګه به دوی داسې پیښو کې تفتیش کوي. خو هغه وايي لپاره د مرغه په خیبر پښتونخوا کې اوس هم ډیجیټل فورنسیک لیبارټری نشته کوم د داسې مقدمو په وخت فیصله کېدو باندې اثر اچولی شي.
او زما په خیال یو ډیجیټل فورنزک لیب جوړول غواړي، هغه نه پس چونکی زموږ سره دل تریب کې سوشي نو د هغه لیبورټری ټیسټ چې کمی سواب ټیسټ چې کمی نو هغه موږ لاهور ته لیږو، نو که موږ سره خپل ډیجیټل فورنزک لیب وي نو دا کیسز به نور هم زر چې کوم د ډیسایډ کیږي د دوی رپورټ په موږ ته زر ملاویږي.
مهوش محب کاکا خیل وای د دې قانون د لاندې جوړ شوی مخصوص کمیټه غړي په حیثیت دوی ته هم داسې پیښې رپورټ کیدی شي. سادیہ قاسم شاہ، وی او ای ڈیوا، پیخبر.
دا دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزا رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
تاسو وایس آف امریکا دیوا اوري دا خبرونه درمه Instagram, I'll be glad to find a technique of validation.